په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي شوې ده. خزل لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغان خزو او جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د خزو پر سنگار خون له طالبانو بندیز د هغو خزو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. میرمن اميري پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي له کوره بهر د خزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحم او پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الامنکر وزارت لخوا د سرطان په دریمه په یو صدر شوی مکتوب کې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سنگار خونو ته یو میاشت د اسد میاشتې تر دریمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خوني ایوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه نوي بندي سره به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگار خونې وتړل شي او شاوخوا 5000 ښځې به خپل دندې له لاسه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مشر هیدر بار وایي لزدک سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوري وغوړوي. نو موږ ورته پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نو موږ له څه باندې دریو میاشتو راهیسې زندانی دی خو جرم هیڅ دی چې دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړی چې خپل سری فعالیتونه سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبر اعلان ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوې یو اړخیز بندیزونه هم لرې کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2020 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې وه کنګل کړې وه. وروسته بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پریکړې له مخې د کنګل شویو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالره آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روانونه یو ځل بیا خبرداری ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې د تاسیساتو کې لمسوونکي اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د دې تاسیساتو په چت کې ځای پر ځای شوي دي. د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلې خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. که زیاته کړه څارونکو غواړي چې ورته د درېمې او څلورمې اټومي بټۍ له چتنو څخه د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم وخت وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، د خبرونه ډیر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بریتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د اداو په اړه په خپل واک توګه څیړنه کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څیړنه چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څیړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څیړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څیړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړی موږ ټول افغانان د دغسې یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه سي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا اتیا افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څیړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا دفاع وزیر تایید کړ چې په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د اداو په اړه خپل واک څیړنه پیل شوی او اساسي پړاو ته رسیدلې ده. پر همدې موضوع اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د بریتانیا د پوځ دغه څیړنه به ایا نتیجه ولری؟
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړه ییز جرمونو مرتکب شوی دی د دې پاکله باندې چې کوم پلټنې اوس پیل شوی دی دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاکله باندې لاسلیک شوی دی او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي. او هغه کمی پایلې چې به تحقیقات بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغه په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو خدریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شینوار صاحب، له پوځي پلوه د لویدیځو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي، ولې فکر کوئ دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حراضي کې دا ناخوالې رامخې کیږي، ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګناه خلک یو ملکي خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نور ناخوالو نه چې هغو متاثره یي دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړهییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړهییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوالې ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچه وي که په منطقهیي کچه وي او که په نړیواله کچه وي، هغه 22 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواری سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شو جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لا کریزو د اکاډمیکا او کله شالان دوختان او کله به چې کې قطع کې لاغت به بل خصه هم دره و کومه شه دغه شان بنچه وی دي په واده کې تخوان نه دی پاتې، هیڅ څوک په دغه غن نه وی چې در واده دی، حتی په دغه باندې څوک مونږ پیږي چې نو یو لار لا کرا لازم شته کنه شته دی.
د یو مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له کله نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوې دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې مېرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقۍ باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل و ساز و هغه هم اخیستې.
شام ملنګي کډي بار د بي هوا
قدر من دوستانو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفی بدلون راغی له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول لز دا کوم معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو بل اخره په کور کې نه